د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. د دغه وزارت ویاند میټو میلر بیګا په یوې خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل چې موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دغه خبره د هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپله ټینګار ته دوام ورکوو. میلر په دغه کانفرانس کې همدارس د امریکا د افغان همکارانو د ځانګړو ویزو د پروسی د چټکېدو غوښتنه هم وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې پاکستان 15,000 افغان کډوال خپل خاورې ستلې دي. د ادارې ویلي چې همکاري موسسې د رستنو شو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن خپور شوی راغلي په څه باندې 15,000 رستنو شو کې 80% لا تلسو کلونو کشران او ماشومان دي. دا چمن پر لطوال وایي ک پر افغان تذکری او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنه کړل شي دولتي دفترونه به وتړي. د پر لط مشر غوث الله د صدر رډیو مشال څنګه ته ویلي ک پاکستانی دولتي غوښتنې ونه مني. د احتجاجونو په بل پړاو کې به د دولتي دفترونو مخې ته کانټینرونه کېږي او مخې به بندې کړي. د 2023 کال د اکتوبر 28 راهیسې د پر لط روان دی او د پر لط کوونکو غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بول ډاکټر منزي د پوښه پاتیر په پاکستاني شناختی کارت او افغان تذکری تګ راتګ ته اجازه ورکړل شي. او د هند پولیسو هغه کوتر خوشی کړی د شاید جاسوسي په تور یا ته میاشتې قفس کې بندي کړی و. هندي پولیسو د 2023 کال په می کې د کوتره د ممبئی په بندر ته نږدې نیولې او په دواړو پښو کې کړی و چې ویل کېدل ځینې چینایي شکل کلمات پر لیکل شوی و. لا څېړنو وروسته معلومه شوې ده چې دغه کوتره د تایوان د مسابقو او له هغه ځای را تښتېدلې و. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تیره بیا پاکستان ته د جاسوسي په تور نیول شوې دي.
د آزادۍ میلمه د آزادۍ میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د آزادۍ میلمه پروګرام ته هر کله راسئ، په پیل کې دا راته ووایاست چې له وطنه جلاوالی څومره درته ګران تمامیږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږئ؟
او د آزادی رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنو په ځواب کې باید ووایم چې زه البته تقریبا 15 کاله مې وروستۍ شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده. بس د افغانستان په یاد باندې ژوندی کرختیا وایم او دا ژوند تر پایه پورې به همدا وي. زه که هر چیرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولې افغانستان یادېږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطنه د باندې دي، ولې وطن د چا زیات یادېږي؟
ګوره، ډېر اغلري مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده. وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړي مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي. او دا په هر انسان باندې، صرف ځان ته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه ده، هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه ده، پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات. وطن چې ده مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په مونږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به مونږ یادېږي، د ټولو به یادېږي، څوک چې د وطن نه لري. وطن څوک راولې شي.
بلم دغه مين استاسو په شیرونو کې هم زیات وخت انجا صاحب مناکس کیږي. څومره شیرونو مو د وطن په اړه په ورستوي کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالي څومره تاثیر کړی دی استاسو پر شیرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آګاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آګاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وه ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده د وطن په مینه خوځېدلی ده، او د تر هغه وخته به وي څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شیرونه سره وایي؟
البته په ډېر افسوس، ډېر افسوس سره باید ووایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نور د هندوستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین بڼه هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنې که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، دغه موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواه خواه کې دي او مشاعري کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي؟ نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایې دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوې دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندي دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي، نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانده ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي، او شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي. او څوک چې دغه نوی نسل ده، هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي، شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي، نه پیدا کېږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي. ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې ستا، خلک درځي د تداوی لپاره.
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي، تګ راتګ نشته ده، بېخي تګ نه راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمیر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته ویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته سره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دونه یم کال کې لکه مونږ شروعات شوه ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو او سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنې دا نه شو ویلی چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، خو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شو، لکه هغه چې د دیوال نارنجن داس د مالیې وزیر ټاکل شوی و، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواد. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالیې وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي و په هرات کې، هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې و هغه هم یو هندو و. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران و په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان و. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی راکړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به راکولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو سپورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ یې خپل نه ګڼلو. نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، او تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل، مګر موږ ته هېڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بل انجل صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره، بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالو تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید د پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي، او د سیاست موضوع بیره ده. وطنونه بیل دي، موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي، زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هلته کېنولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغو څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې تر کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته، که چېرته پروازونه وي ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حملې لا هم وسي، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
دا کېدای شي دا 100% ده، خصوصا په لږه کیو باندې، دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه حملې شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیزه خبر وي چې لږه کی په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجود دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده، نو کله چې دا یا کرنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هیواد کې شتون ولري. یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې وو هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدای دا چې موږ د موږ هغه منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان او اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی او قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې کارته چار او کارته سه کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سی وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه، نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څیر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شوله، چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتره وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو، هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی وو. او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه، ورته نه ترانسپورټ وو چې هلته تګ راتګ یې کولی، او نه کومه آبادي پکې وه. داسې وړنګ د غرو لمنه یې راکړله. نو هغه سې ځای که موږ ته راکړل شي، نو هلته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه دې ما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه سوو چې نه دا ځمکه ما ته دولت راکړې ده او دې ما ده، دا ناممکنه ده. که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې، ولې موږ کاروباري خلک یو، موږ هلته چې لاړ شو اتبن دوکانداري کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار مو کړی ده د دې سره. او د په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل، نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو. ور چې اکثریت خو نه یو، موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګوردواره هم پکې جوړ شي، که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي، که هندوان وي ځانته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي، نو هغه امکانات موږ ته برابر شي. او د دې ترڅنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي، خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته یعنې جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي، نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو، ولې چې تعلیم اول شرط ده. بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. دا زمینه موږ ته برابر شي، خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي. او که دا زمینه برابره نه شوله، نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب، وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي، دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلي ویل، دوی سره چې تاسو کښېنی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي؟
دا ډېر مغلق سوال ده. یو خلو د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي، د افغانستان موضوعات سره تیرم، د افغانستان نقشه ورته کېږدم چې دغه د افغانستان نقشه ده. پرون یو چا یو دغه میوداني ورته وایي په اصطلاح رالیګلې وه، کور یې ودان، فکر کوم فیسبوک کې وه، واټساپ کې رالیګلې وه، میسنجر کې وه شاید. دا خپل لمسی ته خدا له مایده د افغانستان نقشه ده، تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم، د افغانستان یم. دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي. په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت، په ځان چې ما سره کله هم راځي، نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو، څوک یو. او زه به یو مثال درکړم خپل، چې د تقریبا 6 کاله مخکې، دغه 15 کاله مخکې ما سره واده شوی وه. یو واده ته زه غوښتل شوی وم، نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و، پیدا شوی هم جرمني کې و، او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې، اصل افغان ده، د قندار ده. نو ځکه چې کله واده ته تلم، ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم. په دې سوچ کې وم، خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم، هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته. نو هغې وویل چې د خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړي. خو چې کور ته ورغلو، دریم منزل کې د ده کور و، چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و، نو چې د کور ته ورننه وتلو د دروازې کوټې کې ناست په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنی دغه جګری رنگ وایم د هغه اخیسته د افغاني سوټ په غاړه د افغاني کالی او پیخورې چپلۍ په پښو کې په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټولو ته نازي نکریز ور باندې لګوي. نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مو مخ وړلو ما چې ده خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي لس کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لیکن وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو مونږ افغانیت نه شو هیرولی. همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي هغه که د ژوند ژوندی موسیقي وي او که هغه چېرته سی ڈی یا ویډیو چلیږي نو هندي افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د مونږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي مونږ د امرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي مونږ یې نه استعمالو دی یو لس فیصده شاید وخورو لس فیصده یا شل فیصده نور اتیا فیصده اګنور دي دا مونږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده مونږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې مونږ نسل لا ژوندی ده په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې خاطرې مو سره شریکې کړې پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه لتا سو هم چې ماته موقع راکړل د ما غږ مو نور ته ورسولو او د دور ټول اوریدونکو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي زه د مینې پر وړم خوشاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ مننه.
ګلانو کې یو ګل دی لای زما زړه یې د بل دی هر ورځ ما ته راځي ستل کالی څه مقصد لري ستل کالی څه مقصد لري ستل وکړې ما ډېری دوستي نا دے دیارے آرو راز راجے و مات رات جوڑ نہ کے بسات رات جوڑ نہ کے بسات شناخت شکول می کاوی برباد می جوان کی دزوانی راوسما جبی دزړه کې Na ta ta bejine.